Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم سهار مو بخیر ده سهار و بجیش پیزه صفی و لاستان اگزایم تاسو زمونگا گلاز دی راڈیو آوره نن چهارشنبه ده دلوی پینزه ویشتمه ده فبروری چوار لسمه ده پا دغه خبری پروگرام که سید قادر جلالوف تخنیکی جاری مختولی اور چې افغان امریکای چارواکي وایي د سیمې د دولسو هیوادونو لوی درستیزانو او نورو پوځي مشرانو د کابل په غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیت او ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد د شریکې مبارزې ژمنه وکړه. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونو سرټکی په کابل کې د سیمې د دولسو هیوادونو لوی درستیزانو او لوړ پوړو فوځي چارواکو په دوه ورځنۍ غونډه پرون په کابل کې پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ زیاتېدونکی کړکېچ به د دې سبب شي چې پاکستان په روان کال کې ګڼ شمېر افغان کډوال له خپل هېواده راوباسي. او د امریکا د مخکښو استخباراتي ادارو مشرانو خبرداری ورکړی چې روسیا نیت لري څو انټرنیټي بریدونه، تبلیغات او نور تکتیکونه وکاروي. پوره خبرونه په کابل کې د سیمې د دولسو هیوادونو د لوی درستیزانو او لوړ پوړیو پوځي چارواکو دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده چې ګډونوالو یې په سیمه کې د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد پر شریکه مبارزه ټینګار وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان د لوی درستیزانو سربیره د منځنۍ اسیا د هیوادونو لوی درستیزانو او لوړ پوړي پوځي چارواکي راټول شوي وو. همدارنګه په افغانستان کې د امریکایي لوړ پوړي پوځي قومندان جنرال جان نیکلسن او د ناټو ځینې نور پوځي قومندانان هم پکې وو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ځواکونو ویاند ټام ګریسپک د سیرشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د پوځي مشرانو ته یو فرصت و چې له نږدې سره وګوري او د سیمې د امنیت او ثبات او په افغانستان کې د اوږدمهالې سولې لپاره د شریکې همکارۍ لارې چارې ولټوي. دی دفاعي مشرانو همدارنګه پر سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته خپلې ژمنې تکرار کړې او په هغو لارو چارو یې خبرې وکړې چې په شریکه د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي او نورو هغو امنیتي اندېښنو په برخه کې کار وکړي چې له یو هېواد بل ته اوړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش هم ازادي راډیو ته وویل د پاکستان په شمول د هیوادونو پوځي مشرانو ژمنه کړې چې په خپلو سیمو کې به د ترهګرو د مالي تمویل د سرچینو پر ضد اقدامات کوي. د ملګرو ملتونو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ زیاتېدونکی کړکېچ به د دې سبب شي چې پاکستان په روان کال کې په ګڼ شمېر کې افغان کډوال له خپل هېواده وباسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر د جرمني خبري اژانس ته د سې شنبې په ورځ د جرمني خبري اژانس ته ویلي دوی خپل پلان له 300,000 ستنېدونکو کډوالو څخه 200,000 کډوالو ته پورته کړي. د یوناما د چارواکي ویلي ښایي د راستنېدونکو شمېر تر دې هم زیات وي. ملګري ملتونه په افغانستان کې روانې ناامنۍ او کم امکانات له پاکستان څخه په ګڼ شمېر د کډوالو د ستنېدو په صورت کې لوی اندېښنې بولي. پاکستان که څه هم په دې هېواد کې دوه نورو میاشتو لپاره د افغان کډوالو قانوني استوګنه تمدید کړي، خو د ملګرو ملتونو په شمول یو شمېر ادارې اندېښنه لري چې د پاکستان سره د ترهګرۍ پر سر د افغانستان او امریکا د اړیکو ترنګلتیا به د دې سبب شي چې دا هېواد روان کال کې ګڼ شمېر افغانان له خپلې خاورې وباسي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر ډان کوټس وایي پاکستان لا هم په دې هېواد کې د وسلوالو ډلو سره نرم چلند کوي. دې لوړ پوړي امریکایي چارواکي د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته وویل واشنګټن د هغو غوښتنو وروسته چې اسلام آباد د وسلوالو په ډلو پر ضد نور اقدامات غواړي، د پاکستان پوځ یوازې هڅه کوي چې د طالبانو او حقاني شبکې پر ضد ظاهرا جدي ښکاره شي. نوموړی وایي د طالبانو او نورو ډلو پر ضد په روانو عملیاتو پاکستان هڅه کوي زموږ د غوښتنو په وړاندې ځان فعال وښيي، خو کوم اقدامات یې چې تر اوسه کړي په دې ډلو یې د پام وړ فشار نه دی راوړی او ډیر دوام نه کوي. پرون په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ورځنیو لوبو په درېیمه سیالۍ کې د راشد خان 50 وکټو افغان ټیم ته غوڅه بریا ور په برخه کړه. د لوبې پچه زیمبابوې وګټله او لومړی یې د توپ وهنې پریکړه وکړه چې افغانستان ته 155 هدف وټاکه. د افغانستان له خوا دغه هدف ته په رسېدو کې ناصر جمال، رحمت شاه نیمه سلیزی ووهلي او محمد نبي هم 13 ناسوځېدلې منډې وکړې چې افغان لوبغاړو په 6 وکټو دغه لوبه وګټله. راپورونه وایي د امریکا هوایي بریدونو په سوریه کې یو شمېر روسي قراردادي سرتیري وژلي دي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د دیر زور په سیمه کې تېره اونۍ د سوریې د حکومت پر طرفدارانو د امریکا په هوایي بریدونو کې ښایي د وژل شویو روسانو شمېر لسګونه تنه وي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي د دې پېښې په اړه معلومات نه لري. د امریکا دفاع وزارت وایي د فبروري د میاشتې په اومه نېټه یې د سوریې په دیر زور سیمه کې هغه مهال چې د سوریې د حکومت په ملاتړ وسلوالو ګزارونه وکړل چې تر 500 زیاتو بریدګرو په هغه پوځي مرکز کې د سوریې د حکومت مخالف یاغیان او د هغو امریکایي سلاکاران پکې تنظیم شوی برید پیل کړ. امریکایي چارواکو ویلي دغلته د دوی برید کې شاوخوا سل سرتیري وژل شوي، خو د دوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د مخکښو استخباراتي ادارو مشرانو خبرداری ورکړی چې روسیه نیت لري څو انټرنیټي بریدونه، تبلیغات او نور تاکتیکونه وکاروي چې د امریکا د کانګرس په راتلونکو انتخاباتو او د یو شمېر اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې نفوذ وکړي. د سې شنبې پورس د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په څرګندونو کې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې CIA، د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې FBI، ملي استخباراتي ادارې او درې نورو استخباراتي ادارو مشران په دې موافق وو چې موسکو 2014 کال د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو رئیس د امریکا په سیاست کې د نفوذ کولو هڅې نه دي کمی کړي. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر جان کوټس د خپل هیواد سناتورانو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو او زموږ د ځینو اروپایي متحدانو پر ضد به دوامدار او زیان رسوونکي آنلاین فعالیتونه دوام وکړي او دغلته به انتخابات د ډیموکراسۍ د کم اهمیته کولو لپاره د فرصتونو په توګه کاروي. موسکو پرله پسې دا تورونه رد کړي دي. ازادي رادیو ته وګورئ، مهم خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغان او امریکایي چارواکو په خبره د سیمې د 12 هیوادونو لوی درستیزان او نورو پوځي مشرانو د کابل په غونډه کې د ترګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې شریکو مبارزو ژمنه وکړه.
لوی درستیزان جلسه نتیجه ده ورسېدل چې باید د تروریزم او د مخدره موادو په مقابل کې مبارزه وشي.
اخوا پرون په ناټو کې د افغانستان په اړه غونډه وشوه. د ناټو عمومي منشي یونس ستولتنبرګ وویل په تروریزم په ماتولو کې تر ټولو ښه لار د افغان ځواکونو پیاوړي کول دي.
Years of experience from Afghanistan have taught us that
the kalno tirano awarzawono daga tasvir sabita kray de che pa Afghanistan ki da terrorism matawolota da afghan zakuno piyabri kawal zaruri di da jwan parangono ki amle yo kuchi shpana saraga gedeliyo
shpelay
malena da karna da
wali shpunza rakh shpelay
na shpelay na wali
et na lari
na
batukem shpelay wi ghagne urtanisi
na na shpelay malay urwaj was na sadib khano de shpelay urwaj was na
be ham kharaglay da saharo baji aw atadqidi. افغان او امریکایي چارواکي وایي د سیمې د 12 هیوادونو لوی درستیزانو او نورو پوځي مشرانو د کابل په غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیت او ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد د شریکې مبارزې ژمنه وکړه. دا د ورځنۍ غونډه چې مشري په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن کوله پرون سه‌شنبه په کابل کې پای ته ورسېده. دا چې د سیمې د نظامي مشرانو په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې شوې په اړه اجمل اند رپورت ورکوي.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتم لاټړ د ماموریت ویان ټام ګریسبک ازادي رادیو ته ویل په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان او امریکا د پوځي مشرانو سربیره د جنوبي او مرکزی اسیا د هیوادونو لوی درستیزانو او لوړپوړو پوځي چارواکو برخه لرله. ناټو وایي دا غونډه د سیمې د هیوادونو پوځي مشرانو ته یو فرصت و چې پکې د افغانستان په شمول د سیمې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره په خپلو کې د همکارۍ لارې چارې پراخې کړي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان ټام ګریسبک ازادي راډیو ته وویل
سینیئر ملټری لیډرز فرام سنټرل اند ساوث ایشین.
ښاغلی ګریسبک وایي د مرکزی او جنوبی اسیا د هیوادونو او امریکا لوړپوړي پوځي مشران دلته په کابل کې د فبروري د میاشتې په 12 او 13 نیټه د دې لپاره په یو کانفرنس کې راټول شوي و چې پر هغه امنیتي مسلو چې سیمه یې اغېزمنه کړې خبرې وکړي. دې کانفرنس ګډون کوونکو پوځي چارواکو ته د دې زمينه برابر کړې چې د سیمه ایز امنیت او ثبات د ساتنې او ودې لپاره او همدارنګ په افغانستان کې د امنیت او دوامدار سولې د ټینګښت لپاره شته فرصتونه درکړي. د ټام ګریسبک په وینا غونډه کې راټولو شو لوی درستیزانو په سیمه کې د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې خپل ژمنې تکرار کړې او په حق لارو چارو خبرې وکړې چې له مخې د نشه یي موادو د قاچاق او نورو هغه امنیتي اندېښنو مخه ونیول شي چې لا یو هیواد بل تاوړي. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې په دې غونډه کې پر نورو هیوادونو سربیره پاکستان هم یو وار بیا ژمنه وکړه چې د ترهګرۍ پر ضد به په سیمه ییزه مبارزه کې رغنده ونډه واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمانی شهزادی رډیو ته وویل غونډه کې د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد ګډه مبارزه د بحث اصلي موضوع وه.
لوی درستیزان جلسه نتیجه ده دا ورسیدل سه باید د توریزم او د مخدره موادو په مقابل کې مبارزه وشي سه په نتیجه کې صلح په منطقه او افغانستان کې تامین شي.
خغلی رادمنه شویل په کانفرنس کې ټینګار وشو چې د ترهګرو د تمویل د لارو او هغه سرچینو پر ضد چې ترهګر ترې تمویلېږي لکه د نشه یي موادو کاروبار باید هر هیواد جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان خغلی رادمنش په ځانګړي توګه د پاکستان یادونه وکړه چې د پوینا په دې برخه کې ډیر څه کولای شي. اخوا د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د دې هیواد د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوال خولي چې د کابل کانفرنس کې ګډون کړی وای پاکستان ل خپل خاورې د ترهګرو ټولې ځالې پاکې کړې او په وینا یې په دې هیواد کې پاتې ترهګر دغلته د میشتو افغان کډوالو له حضور او پر پوله د موثر امنیتي همکاري له نشټوالي ګټه اخلي چې د پوینا دا ډلې هم پاکستان کې دروانو عملیاتو په ترڅ کې پنخه کیږي. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان پر لویو درستیزانو سربیره د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان لوی درستیزانو او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن او یو شمیر نورو هیوادونو نظامی مشرانو برخه لرله.
آزادی خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. همدارنګه ازادي راډیو ډاټ کام د ازادي راډیو د ویب سایټ آدرس دی. کولای شئ دغه پروګرام هلته هم په ژوندۍ بڼه واورئ. ناټو په دغه تړون کې د امریکا سفیر کی بیلی هچنسن ته ویلي پاکستان باید له امریکا او ناټو سره د طالبانو د فعالیتونو په مخنیوي کې یو ځای کار وکړي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې تر ټولو غوره وسیله د افغان ځواکونو پیاوړي کول دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي د عراق او سوریې سخت دریځې ډلې غواړي د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې ځان ته خوندي ځایونه پیدا کړي. مرالی بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سیشن به پورتس په ناتو ائتلاف کې د امریکا استازي کی بیلی هچنسن په بروکسل کې خبريالانو ته ویل چې پاکستان باید له امریکا او ناتو سره د طالبانو تیر ایستونکو فعالیتونو په مخنیوي کې یو ځای کار وکړي. دی ویل
Next step is for Pakistan to work.
د پاکستان لپاره بل اقدام دا دی چې پاکستان په بشپړه توګه زموږ خواته سي، د ناټو خواته سي او د پیاوړي افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړي. دوی اونۍ مخکې چې څه وسول هغه د منلو وړ نه ده. میرمن هچنسن ویل پاکستان فرصت لري چې په یو لوی ځواک بدل سي، له ناټو سره کار وکړي تر څو طالبان له خپلو تروریستي فعالیتونو لاس واخلي او د یو موټی افغانستان برخه سي او هغه افغانستان به د پاکستان یو پیاوړی ګاونډی هیواد وي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې له کلونو راهیسې تجربه شوی چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو پیاوړي کول تر ټولو مهم دی. یانس ستولتنبرګ په بروکسل کې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي او دا خبرې تر دې غونډې مخکې د سه‌شنبه په ورځ خبريالانو ته وکړې. ستولتنبرګ وویل هدف یې دا دی چې د ځواکونو شمیر په افغانستان کې سږ کال 1400 ته ورسیږي. دای وای په افغانستان کې لکلونو راهیسې تجربې مو زده کړل چې د افغان ځواکونو پیاوړي کول د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې تر ټولو غوره وسیله ده. زموږ لشتر لږه 28 متحد هیوادونه په افغانستان کې زموږ د زده کړو ماموریت ته د خپل ځواکونو شمیر زیاتوي. زموږ هدف دا دی چې سږ کال په افغانستان کې 14,000 پرسونل ولرو. دا شمیر تیر کال 14,000 و. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د تروریزم په وړاندې د مبارزې د هڅو پر دوام ټینګار کوي او د داعش ډلې پر وړاندې په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ له ائتلاف هیوادونو غوښتي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش تر بشپړې ماتې پورې ژمن پاتې سي. ټیلرسن د سه شنبې په ورځ په کویت کې د همدې ائتلاف غړي هیوادونو مشرانو ته وویل د لویو جنګي عملیاتو پای ته رسېدل په دې معنا نه دی چې داعش ډله له منځه ولاړه. د وویل په عراق او سوریه کې داعش ډلې تر خپل کنټرول لاندې پراخې ځمکې له لاسه ورکړي، خو دا ملیشه اوس هم د سیمې د ثبات او نړۍ هیوادونو ته یو جدي تهدید دی. ټیلرسن همداراز وویل په سوریه او عراق کې داعش ډله غواړي خپل فعالیتونه نورو هیوادونو لکه افغانستان، فلیپین، لیبیا، لویدیځې افریقا او نورو ځایو ته وغځوي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان، پاکستان، ناټو مشرانو او منځنۍ آسیا هیوادونو د لوړپوړو چارواکو د غونډې موضوع همدا وه.
ازادي راډیو ته غواګست. اوس هم عصمت څاروان د افغانستان په اړه په بخښنې سره احمد شیبر د افغانستان په اړه غربي مطبوعاتو تبصرې وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. افغان او طالب چارواکو د شخړو د یوې لړۍ سربیره خبرې سره کړې دي. د ورسپانې په وینا افغان چارواکو په ټول افغانستان کې د یوې میاشت مخکې خونړیو پیښو وروسته چې تر 200 ډېر کسان پکې ووژل شول له طالبانو سره 200 خبرې کړې دي. په دې ترڅ کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست او امنیت شورا له طالبانو سره په تماس کې دي. خو ښاغلي مجاهد په دې برخه کې د چا نوم ونه خیست. واشنگتن پوسټ بیا د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د آسیا د برخې د مرستیال اندریو ویلډر خبره راخیستې ده چې وایي په کابل کې څو تنه له طالبانو سره په تماس کې دي، خو د ده په وینا دا هڅې په همغږۍ مخته نه دي تللې تر څو خپلو ټاکلیو هدفونو ته ورسی شي. بلور ته په طالبانو کې پخوانی دوهم پر نفوذ شخص آغا جان معتصم وړاندیز کړی دی چې دی دې ته چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د یو پله په حیث منځګړیتوب وکړي. واشنگتن پوسټ د معتصم دا خبرې خبرې کړې دي چې وایي د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ستراتیژي چې تر ډیره په طالبانو باندې پر پوځي فشار اتکا کوي شاید دغه ډله د خبرو ترمیز د ځان مرګو بریدونو خواته ډیره وهڅوي. که واشنگتن پوسټ له طالبانو سره د سولې تماسونو ته اشاره کوي، نېشنل انټرست خبرونه بیا لیکي چې طالبان له سولې سره دلچسپي نه لري. نېشنل انټرست د جاوید احمد په نوم د یو کتونکي مقاله خبره کړې. په دې مقاله کې د کابل روسي بریدونو ته اشاره شوې ده چې د محدود شمیر بهرنیانو په ګډون پکې 150 تنه افغانانو وشل شول. په دې مقاله کې راغلي دي چې په افغانستان کې د شخړو دا بهیر په یو ډول د امریکا نوې ستراتیژي ته د پاکستان ځواب دی او د افغانستان لپاره د استخباراتو پر ناکامۍ دلالت کوي. د مقالې لیکوال وړاندې اداري فساد ته اشاره کوي، د افغان ځواکونو د کمزوریو مثالونه راوړي او لیکي چې په ورته وخت کې د افغانستان سیاسي مافیا، زورواکان او د استخباراتو پخوانی چارواکي په امنیتي چارو کې مداخله کوي. په مقاله کې بیا د افغان جګپوړي او چارواکو په وینا لیکل شوی دي چې له طالبانو سره په ګڼو مواردو کې د افغان دولت له دننه د امنیتي او ملکي چارواکو له لوري اطلاعات شریک شوی دي. نېشنل انټرست لیکي د اوس لپاره داسې ښکاري چې طالبان سوله نه کوي او د افغانستان جګړه تر ډیره د استخباراتو جګړه ده. په مقاله کې وړاندې دا وړاندیز شوی دی چې د افغانستان د استخباراتو په برخه کې په کابل او ولایتونو کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا شته. په ځانګړي ډول د استخدام د پروسې په برخه کې او په کار دي چې لږ تر لږه 50% کې باید له دفاع وزارت څخه خلک استخدام شي. نېشنل انټرست بیا لیکي چې د ملي امنیت د شورا تر چوکاټ لاندې په کار ده چې د استخباراتو او تروریزم ضد هڅو جدي څارنه وشي.
ازادي راډیو ته غواګست. د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د ملي امنیت شورا د پخوا په څیر اوس هم له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په خاطر په تماس کې دي. دا خبره د افغانستان د سولې عالي شورا غړي حکیم مجاهد پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. ښاغلي مجاهد دا خبر وروسته له هغه راپورونو وکړه چې وایي د سولې په اړه د امنیت ملي امنیت شورا او سولې عالي شورا هڅې سره هماهنګ نه دي. په قطر کې د طالبانو دفتر ته نږدې یوې سرچینې هم تایید کړه چې د سولې هڅې دوام لري. ملالی بشیر او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو او نورو سختدریځو ډلو پر وړاندې د امریکا هوایي بمبارۍ زیاتې سوې دي، افغان حکومت په بشپړه توګه د طالبانو پر وړاندې د سولې د مذاکراتو دروازې نه دي تړلې. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي حکیم الله مجاهد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره هڅې اوس هم دوام لري. د ویل
د حکومت نور ارګانونه لکه ریاست امنیت ملي، لکه شورای امنیت ملي او نور ارګانونه دا هم په خپل چوکاټ کې دننه هغه تنظیمونه لکه څنګه چې په خوا باندې د طالبانو د اسلام تحریک د مختلفو اشخاصو سره ارګانونو سره درلود اوس هم خپل تماس ساتي، خو دغه تماسونه په مجموع کې بیرته د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې د رسمي مذاکراتو لپاره د معلوماتو لپاره هماهنګ کوي او همغږي کوي. د دولت ټول ارګانونه د سولې د عالي شورا سره په همکاري باندې د همدغه هدف لپاره چې د طالبانو د اسلامي تحریک سره په رسمي چوکاټ کې مذاکرات ورسیږي هماهنګ کار کوي.
په همدې حال کې د سه شنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله لیکلي چې د ملي امنیت ریاست او ملي امنیت شورا له طالبانو سره د سولې په خاطر په تماس کې دي، خو دا خبرې د سولې له عالي شورا سره نه هماهنګ کوي. خو ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې د دولت ټول ارګانونه د سولې د عالي شورا سره په همکارۍ او همغږۍ له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره کار کوي. په همدې حال کې د سه شنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو دفتر ته نږدې یوې سرچینې د نوم نشو د لو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړ چې د سولې هڅې اوس هم دوام لري، خو ویل چې دغه دفتر له افغان دولت سره نه بلکې له یو شمېر نورو هیوادونو او ملګرو ملتونو سره د سولې په اړه په تماس کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې تر خونړیو حمله وروسته افغان حکومت ټینګار کړی نور به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. جمهوری ریاست په دې وروستیو کې ویلي چې یوازې به د هغو کسانو پر وړاندې د سولې مذاکراتو دروازې پرانیستې وي چې خپله وسله پر مځکه کښیږدي. په کابل کې تر خونړیو حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د جنوري میاشتې په پای کې له طالبانو سره د سولې مذاکرات رد کړل. ټرمپ خبریالانو ته ویلي وو، زه نه وینم چې مذاکرات دې سوي وي، زه فکر کوم موږ سم دستي مذاکراتو ته چمتو نه یو. د افغان حکومت چارواکو د سولې د بهیر د بریا لپاره تر دې مهاله امریکا، کاناډا، برتانیا، جرمني، قزاقستان، آذربایجان، روسیې، هند، چین، ترکمنستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په افغانستان، پاکستان، روسیې، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو کې د سولې په اړه نړیوالې غونډې هم سوي خو نتیجه یې نه ده ورکړې.
او سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
کردیم. ازادی سره اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شید.
راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتونو هوایي بریدونو په سوریه کې یو شمېر روسي قراردادي سرتیري وژلي دي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د دیر ازور په سیمه کې تیره اونۍ د سوریې د حکومت پر طرفدارو وسلوالو د امریکا متحده ایالاتونو په هوایي بریدونو کې ښایي د وژل شویو روسانو شمېر لسګونه تنه وي. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف ویلي د دې پیښې په اړه معلومات نه لري. په اړه یې د ازادي راډیو د خبري څانګې د راپور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت وایي د فبروري د میاشتې په اومه نیټه د سوریې په دیار الزور سیمه کې هغه مهال د سوریې د حکومت په ملاتړو وسلوالو ګزارونه وکړل چې تر 500 زیاتو بریدګرو پر هغه پوځي مرکز چې د سوریې د حکومت مخالف یاغیان او د هغوی امریکایي سلاکاران پکې وو تنظیم شوی برید پیل کړ. امریکایي چارواکو ویلي چې دغلته د دوی په برید کې شاوخوا سل سرتیري وژل شوي، خو دوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. خو په تیرو ورځو کې د روسیې په آنلاین ویب پاڼو او نورو ځایونو کې رپورټونه خپاره شول چې د امریکا په دې برید کې ناڅرګند شمېر روسي قراردادي سرتیري وژل شوي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دوی هیڅ سرتیری په سیمه کې نه و او داسې ښودلې شي د سوریې حکومت پلو جنګیالیو د روسیې له پوځ سره خپل دا اقدامات نه و همغږي کړي. امریکایي ځواکونه هم ویلي چې د برید پر مهال د روسیې له پوځ سره په تماس کې وو. خو په مسکو کې د کړکیچ د څارنې یوې ډلې چې په سوریه او اوکراین کې د روسیې فعالیتونه څاري د دوشنبې په ورځ درې روسان پیژندلې چې دا ډله وایي په سوریه کې د امریکا په دې وروستي برید کې وژل شوي. په کالینینګراد کې یو قزاقي سازمان هم پر خپلو ټولنیزو شبکو ویلي چې یو غړی د سوریې په دې پیښه کې وژل شوی. د نووایا ګزیتا په نوم یوې روسي ورځپاڼې ویلي په سوریه کې د امریکا په دې هوایي برید کې 14 روسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
بلومبرګ خبرونه د دوو روسي سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی رپورت ورکړی چې تر 200 زیات روسي قراردادي سرتیری په برید کې وژل شوی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د سوریې د پوځ د یوې سرچینې په حواله ویلي چې په دې برید کې ښایي د سلو په شاوخوا کې روسان وژل شوي وي. یو روسی سیاستوال گریگوری یاولینسکی چې په راتلونکي میاشت کې د روسیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید دی هم په سوریه کې د روسانو وژل کېدو ته اشاره کړې او له ولسمشر پوتین یې غوښتي چې په سوریه کې دی د روسي پوځونو د عملیاتو په دې هیواد کې د روسیې د اتباعو د مړینې د شمیر په اړه رپورټونه په عامه توګه په ډاګه کړي. کله چې د دې رپورټونو په اړه په مسکو کې د کرملین له ویان دیمیټری پیسکوف وپوښتل شول، نوموړي خبریالانو ته وویل د روسیې حکومت یوازې په سوریه کې د روسیې د پوځ د اقداماتو په اړه معلومات لري او د نورو روسانو په اړه چې ښایي سوریه کې وي معلومات نه لري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
وخت په افغانستان کې 5:25 د سهار. لنډو خبرونو ته ورځو. د په کابل کې د سیمې د 12 هیوادونو د لوی درستیزانو او لوړپوړي پوځي چارواکو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده چې ګډونوالو یې په سیمه کې د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد پر شریک مبارزه ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ زیاتېدونکی کړکېچ به د دې سبب شي چې پاکستان په روان کال کې په ګڼ شمېر کې افغان کډوال خپل هیواده وباسي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر دان کوټس وایي پاکستان لا هم په دې هیواد کې د وسلوالو ډلو سره نرم چلند کوي. هغه دا خبرې پرون د امریکا سنا جرګې استخباراتو کمیټې ته وکړې. پرون په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ورځنیو لوبو په درېیمه سیالي کې د راشد خان 5 وکټو افغان ټیم ته غوڅه بریا ور په برخه کړه. دوی به سبا هم لوبه کوي او ګټونکی ټیم به که افغانستان شي نو افغانستان به د لوبو د سیریز په خپل نوم کړي. راپورونه وایي د امریکا هوایي بریدونو په سوریه کې یو شمېر روسي قراردادي سرتیري وژلي دي. د امریکا د مخکښو استخباراتي ادارو مشرانو خبرداری ورکړی چې روسیه نیت لري څو انټرنیټي بریدونه، تبلیغات او نور تاکتیکونه وکاروي چې د امریکا د کانګرس په راتلونکو انتخاباتو او د یو شمېر اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې نفوذ وکړي. او اسرائیلي پولیس وایي دوی سپارښتنه کړې چې د دې هیواد لوی څارنوال د اوسني صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د رشوت، تقلب او د عامه باور په زیانمنولو تورن کړي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. همدارس دغه خبرونه په facebook.com/azadiradio چې د ازادي رادیو پښتو فیسبوک ته هم ترلاسه کولای شئ. اوس هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
نوم می امشه ګل.
امشه ګل څه کار کوي؟
شپانه یو مال پیا یو لخر شپه ورس پساره یو غرمه کور تر ازو.
دغه د شپون کارونه لګراته وای کوم کارونه دای کی؟
زه دا مال پیامه.
چیرته بیا؟
بس غرمه کور تر ولم شپه پساره پندوم سبا غرمه رازم.
رمه کې بیاستایم لري؟
و سپای خراش موجودی.
شپلې څنګه شپلې؟
شپلې ملې نه دا کار نه ده.
ولی شپون سره شپلې
نه نه شپلې نه ونی.
هیڅ نه لري؟
نه.
بل څوک هم شپلې وي غوږ نه ورته نیسي؟
نه نه شپلې ملې ورواج وس نه ستاره په خانه دل شپلې ورواج وس نه ست.
اخو دې خري واج وکنه.
ارواش خو خو هو وس نه وای سوک.
لاندې څنګه وای کنه؟
لاندې مړې نه وای نه.
خاينه ته سره هم شپلې نه شپلې لري نه لاندې وای.
دا ځکه قسم د جم غریبي خلکونه وس په چیر د موږ شپلې و دروي و لاندې غانې وای.
خو سره په تنکی یم ته به
شپلې. ورته مرزو بس ژوندګیم دا خو یو مشکله دا غنده خورې دی موږ. چنه د مال د واسطه نم څو غم خوري له خیر سره مال نم سټ سی ولا کنه کومک د دولت خوای کیږي نه د بل د مشرب د کس له خوای کیږي بس نم پختنه کی څوک مال چر نسته بس ګډ ډوټ کار ده
نو خای چې مال چر نسته درما چیر د پیایې
نو څو مجبوریت کنه یم په خور درولی بوس فراچو او یا به د بیلو ملو کی سری بل سین غاړه کی ګرځي برا ګرځي
په د مالو کی کوم یو ډیر خوښیږي
د غوانی مال څه د یو خوکرغه ترکیه او کنګراتی موږ د وطنی د لمور مال
اگه کم کم دی؟
دا رنگ شینی بور رنگی
پسه؟
و پسه
میگه؟
و میگه
خواله دی پسه و میگه خیسیگه
خم دام قسم ده کنه پیدا او خم پدی جی کسا وی دل خیر سره بل دسه کار موگا نده کلی چی یا مکتب کی یا بل سکول تطلی یا بل سی زمین موگا ول رو چی پی پکرار سو
دا میگی وزی بیا توک لوسی
دا موگا لوسی ووڑی
خځې که نارینه
نه نارینه هم لوسو زنانه هم لوسو
د دې شیدو به څه جوړوي تاسو
په مستې تر جوړو مسوس کې بیا تر وی تر جوړو مخه وړه کوچه او زنانه بیا کوچ را ټولی بیا مګه کو
خرڅوایم که
واسه خرڅونه نه هغه نیم خلک خای ډاکټر کوي نیمای پوڅ تر کوي نیمای پنیر تر کوي شیدې هم خرڅیار خلو واج د خومګه دغه په خایډک مایډک نه پیګو
کومه څه تر ما دې پیل ته بولی درنه مردا رسوي لی وخورلې
وو و دغه ستکه به شپې راځي لی وو را شو کو شي دی وینسان ویدی کیگی او بیا واسی بازار کات کی بازو شپیب کم براویس سولی مندی پسی وینو بیام که پیدا کرو که پیدا هم نکر
مننه چې د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خپرونې کوي. اوس بل پروګرام مصطفی صدیقي وړاندې کوي. مهرباني.